د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امیر صافی مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د واشنگتن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر شراکت ټینګار کړی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه ملالی بشیر راوړي.
لمړی ته خبرونو سرچکی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري، او د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفافو او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیئت د مرستیال د دفتر په یوه اعلامیه کې نن راغلې ده. په خبره پاڼه کې راغلي چې د یوناما رئیس تاداميچي یاماموتو ویلي چې ملګري ملتونه به په خپل وس سره د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په نظر عادلانه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اجرایي غونډه له ولسمشر غني سره د اجرایي رئیس او انتخاباتي کمشنرانو په ګډون وسوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یوناما له انتخاباتي کمیسنو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ پریکړه وکړي او بې پلوه او خپلواک عمل وکړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یوایي ول اشرف غنی او ډونالد ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وای د دوړو هیوادونو مشرانو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمې د امنیتی مسایلو، د اقتصادي او پرختیایي چارو، پانګونې او د تروریزم له خطر سره د مبارزې او د هغه د ملاتړ هیوادونو په اړه بحث وکړ. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به ولسمشر ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. د دفاع وزارت مرستیال وایي محمد رادمنیش پرون لازم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات تاسې ورکړل.
په آینده کال کې موږ کوشش کوو چې خپل کمانډوګانې، خپل شپنی عملیات او همدارنګه خپل خاص قطعات او اردوی ملی په دغه سی یو پلان کې د دشمنانو په مقابل کې وجنګیږو چې هم ملکی تلفات رامنځته نشي او هم د افغانستان د خلکو دښمنان یا صلح ته غاره کیږدي یا د منځه لاړ شي.
د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي و چې په 2014 کال کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 250 ملکي وګړي وژل سوي او 340 ملکیان ټپیان سوي دي. په دې راپور کې چې د رواني اونۍ په اوږدو کې خپور سو راغلي چې په تیر میلادي کال کې څه باندې 12,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه درلود. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوري د 28 په تلیفوني خبرو کې ودرید او له مرستیالانو یې پوښتنه وکړه چې نیو سټارټ تړون څه شی دی. خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس شان سپایسر وایي ټرمپ له دې تړونه خبر و چې د باراک اوباما د ادارې پر مهال درول سوی و، ځکه اوباما په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره مشوره کوله. رویټرز راپور ورکړی چې ټرمپ د تلیفوني خبرو پر مهال دا تړون رد کړ چې دا د امریکا لپاره یوه ناسمه موافقه ده. پوتین د 50 کلونو لپاره د دې تړون د غځولو وړاندیز کړی و. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ټرمپ د دې موافقې پر ضد خبرې کړې وې. دغه موافقه د روسیې او امریکا ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې تړون له مخې د دواړو هیوادونو پر اټومي وسلو او تجهیزاتو محدودیت لګیږي چې تر 1550 زیات اټومي سرکې نشي ځای پر ځای کولای. دا تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنی سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یوه میاشت مخکې تر دې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د امریکا لخوا په روسیه د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د پنجشنبې په ورځ واشنگټن پوسټ او نیویورک ټایمز د نامعلومه اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خولې دا خبره لیکلې ده. واشنگټن پوسټ ویلي چې ځینو امریکایي چارواکو ویلي دا تماس احتمالا غیر قانوني دی چې ګواکې روسیې ته یې دا پیغام رساوه چې د اوباما ادارې د ډسمبر میاشتې د دغو بندیزونو څخه خلاصون موندلی سي. د ټرمپ سلاکارانو ویلي چې فلین له سرګی کیسلاک سره تر کریسمس یو څو ورځې وروسته خبرې وکړې چې د ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو لپاره وخت وټاکي. خو نیویورک ټایمز بیا د اوسني او پخواني چارواکو له خولې لیکلي چې دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د اوباما ادارې په روسیه د په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د انټرنیټي حملو پر سر بندیزونه ولګول چې دا د لوړې تر مراسمو وروسته تلیفوني خبرو ډېرې مخکې راځي. چارواکو ویلي چې فلین د بندیزونو لیرې کولو په اړه کلکې ژمنې نه دي کړي، خو دا تاثر ورکړی چې دا کار به امکان ولري. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسي ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع سوې ده، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیانو وویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د اوه اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول سوی بندیز عملي سي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلی مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه لګولي دي. د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپل هیوادونو ته د رد سوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. راپورونه وایي هغه رد سوي کډوال به تر ټولو ژر وایستل سي چې جرمني سابقه لري او یا یې د خپل هویت په اړه درواغ ویلي وي. خپل هیوادونو ته د رد سوو کډوالو د بیرته ستنولو موضوع وروسته له هغه جدي بڼه غوره کړه چې په تیر ډسمبر میاشت کې د برلین په کریسمس مارکیټ کې یو تونس په ناغشتون کې چې رد سوی وو د لارې په واسطه 12 کسان وژل. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤولې فریدریکا موغیرینی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. موغیرینی او رئیس تیلرسن په خپل دې لومړنۍ کتنه کې د تروریزم روسیې له ایران سره د اټومي موافقې او د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې دغه راز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ رتبه امنیتي سلاکار سره هم وکتل. د امریکا د نوې ادارې له لوړ رتبه مقاماتو سره د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د غونډو جزئیات نه دي په ډاګه سوي.
اساسی رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیکو همکاریو پر شراکت ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په افغانستان کې مو د جکپوري امریکایي پوځي چارواکي جنرال جان نیکولسن د دې خبرې پاړه چې افغانستان نورو زرګونو بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري د افغانستان د دفاع وزارت نظر اخیسته.
باید دوی د افغانستان سره داسې همکاري وکړي چې هم افغانستان کې هم په منطقه کې د تروریستانو ځالې خرابې شي.
زموږ خبریال د نورستان افسي کلی ته تللی. هغه کلی ته چې روانه اونۍ واورو لاندې کړ، له دې پیښې چې کوم کسان ژوندې پاتې شوي هغوی خپله کیسه کوي.
هغه شپه کور کې نو ما خبر راغله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالم.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. ارګ او سپین مڼی په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د خپلو هیوادو ترمنځ د اقتصادي پرمختګ او د امنیت پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په دې اړه په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ همداراز د ملي وحدت له حکومت څخه د امریکا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. په بیان کې راغلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د امنیت، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او همداراز د اقتصادي پرمختګ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلی ټرمپ له افغان ولسمشر سره خپلو منظمو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو یو څه زیات تفصیل ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې غنی او ترامپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ.
در صحبت تلفنیک روانه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
ښاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر ټرمپ د تروریسم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتو خغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر ټرمپ د تروریسم پر ضد مبارزه د افغانستان او متحده ایالاتو د لانجدې کېدو سبب وباله.
ډونالډ ټرمپ رئیس جمهور امریکا گفت که موافقت افغانستان و تلاشهای کشور در راستای مبارزه با تروریسم به صورت عملی و مؤثر دولت و ملت کشور را به حیث شرکای عمده مبدل ساخته.
د مرتضوی په وینا افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د امریکا لپاره په داسې یو همکار او متحد هیواد بدل شي چې پر خپل ځان به بسیا وي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیله د امریکا او افغانستان ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو توافق کړی چې کاري ټیمونه به د دواړو ولسمشرانو د لیدنې پر لارو چارو کار پیل کړي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون ماښام په ټلیفون خبرې وکړې او لکه څرنګه چې مو د احمد تکل په راپور کې واورېدل، ډونالډ ټرمپ او اشرف غنی د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د ناټو د غوښتنې د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په واشنگتن کې د امریکا په سنا مجلس کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې په زرګونو نورو بهرنیو ځواکونو تاړتیا شته. فریبا ظاهر د افغانستان د دفاع وزارت لمرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړي او په سر کې د دغه امریکایي جنرال د وړاندیز پوښتنه ترې کړي. جنرال رادمنش وویل
دا خو د دوی خبرې دي او د دوی تصمیم دوی پورې ارتباط لري، مګر تر هغه ځایه پورې سي افغانستان او د مونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ارتباط لري. مونږ په کافی اندازه پرسونل او سرباز لرو په افغانستان کې. یوازنی ضرورت د مونږ دا دی چې باید د افغانستان اردو د هوایی په سنفونو کې مثلا بمبارد او شکاری تیاره او همدارنګ د رادار قوا او راکتی جزدامونه هم رامنست شي او هم انکشاف ورکول شي او همدارنګ ازغروال قواوی او د انجینری ټکنالوژي او د استخباراتي ټکنالوژي باید په کافی اندازه تقویت وشي. سیمون وکولای شو سي خپل مسؤلیت په خطوګه او په انعنوي توګه په افغانستان کې اجرا وکوسي. د افغانستان د ملي شتمنۍ، ملي حاکمیت او د افغانستان د ټول جغرافیانه په خطوګه دفاع وشي.
بله جنرال صبرت منشوس، که دې ته فکر وکړو چې لکه معلومه ده اته زره او څلور سوه امریکایي سرتیري هم د اوس په افغانستان کې حضور لري او دوی هلته ستا، که چیرې د امریکا ولسمشر دا خبره ومني او نور اضافي سرتیري افغانستان ته واستي، تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان د جګړې بڼه بدله کړي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې کافی اندازه سربازان شته، اما دا د دوی تصمیم دی چې باید دوی د مونږ د افغانستان سره داسې همکاري وکړي چې هم افغان افغانستان کې او هم په منطقه کې د تروریستان او زاله خراب شي او موږ وکولای شو چې د انکشاف لار ونیسو.
بله مننه جناب صاحب. جان نیکلسن وویل چې د طالبانو په وړاندې جګړه په یو بنبست حالت کې یا په ټپه ولاړ حالت کې ده، آیا تاسو د دې سره موافق یاستئ؟
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د ترورستان او د منځورلو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کړو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي او سرته ورسوي.
رتمنش صاحب، جنرال نیکلسن په خپلو خبرو کې په یو برخه کې دا هم ویل چې وای ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاستئ؟
خو نو موږ هم د خپل دوستانو یا د ځینې رادیوګانې موږ هم اورېدلې، اما تر هغه ځایه پورې چې د افغانستان دولت پورې ارتباط لري موږ خپل تحقیقات تر اوسه سرته نه رسولې سي دا موضوع مضبوط شي که صحیح ده او که یا، اما تر اوسه دا تحقیقات تر اخره پوری نه رسیدلې چې مونږ وکولای شو چې خپل معلومات رسانه او سره شریک کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال محمد رادمنش. لا یوې خبرتیا وروسته مو د نورستان افسی کلی ته ورولو، هغه کلی ته چې روانه اونۍ واورو لاندې کړ او و پندوس تنو پکې ژوند له لاسه ورکړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسی کلی کې هغه خلک څه کیسې کوي چې د دوشنبه په ورځ کله تر واورو لاندې شو، و پنځوس تنو ژوند له لاسه ورکړ او دوی ژوندي پاتې شو. زموږ خبریال روح الله انوري دې کلي ته ورغله.
کورونه اوس د درنو واورو لاندې پټ دي. برف کوچ لاندې شو کورونو کې داسې خلک هم و چې د فامیل یو غړی هم ژوندی پاتې نه شو. لس کلنه زکیه چې د کور ټول غړي په دغه واوره خویدنه کې مړ شوي او د زکیه پخې هم زیانمنې کړي، اوس په یو کټ کې پرته ده. په چغو چغو ژاړي او خپل مور او پلار له خلکو غواړي. یو تن چې د کور ټول غړي په برف کوچ کې لمنځه تللي او یوازې د زکه پاتې شوی چې په هغه شپه په خپل کور کې نه وو.
هغه شپه زما کور کې نه وو، ما خبر رااله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالم، مخکې زما خور کور هلته ورسېدم، بیا بالکل درهم برهم شوی او هر څه خراب شوی و. بس وروسته زما پلار کم ځای کې، مور کم ځای کې وه، هلته ورسېدم. بیا زما هغه ورور کوم ځای کې وه، د هغې ټول داسې مې ولیده، بس ټول ختم شوی و.
څو کسان؟
بس هغه پنځلس کسان شهیدان شوی و. بس ما خپل ټول صفتونه د الله هغې خپل زړه کې تکرار کړ. بس جړه په دغه باندې لا نړمه، صبر تحمل سره زه خپل کوشش باندې زه اخته شوم.
مولوی غلام الله ازادۍ راډیو ته وویل د ده د ورور مولوی جمال الدین ټوله کورنۍ واورې لاندې کړي او یو تن هم ژوندی نه دی پاتې شوی.
زما نوم غلام الله دی او پیښه خو شپې دوه بجې کې را پیښ شو. او زما خپل فامیل تقریبا څوارلس کسان ازبین لاړه دی پیښه کې، او دا دوه درې فامیل کورونه ټول سره د کورونو ازبین څاروي هم مړه شوی دی.
برف کوچ له امله د نورستان په افسی کلی کې یو ماتم جوړ دی. د هر یو تن سترګې له اوښکو ډکې دي، خوله یې خندا ته نه جوړیږي او چې هر کله یې مړه شوي خپلوان یاد شي په ژړا کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ټول نورستان کې د برف کوچونو له امله د رامنځته شوو تلفاتو او زیانمنو شوو کورنیو سره د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوازې په دې کلي کې 50 شهیدان او حدود 10 نفر زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 79 دی. تقریبا حدود 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي. دا هغه چا سره چې کور مکمل تخریب شوی فی کور 100,000 افغانۍ مرسته وشو او هغه کورونه چې قسمي تخریب وو د هغوی سره فی کور 40,000 افغانۍ مرسته وشوي او د شهیدانو د ورثو سره هم 50,000 افغانۍ کسان چې زخمیان وو د هغوی د علاج لپاره هم د دولت لخوا نه ولېږل شو او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40,000 افغانۍ نقد مرستې وشوي. خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شو.
د یادو خلکو سره د غم شریکۍ لپاره ولسمشر غنی هم افسی کلی ته تللی وو. هلته یې مړو شوو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعاګانې وکړي او نورستانیانو ته یې ډاډ ورکړ چې مرکزی دولت ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
چې ماته هر وګړی د افغانستان مساوی د بل وګړي ته نورستانیان هیڅ فرق نه لري له نورو ولایتونه عین افغانان دي او کېرې چې غم راسي زه به خدمت کړم. په دې باندې یقین ولرئ چې د هر ماشوم غم د هر ښځې غم د هر سپین ګیري غم ما کړی. حکومت والی په دې کې نه ده چې څوک کابل کې کښېني او ځان مسؤول نه ما نه مننه مه کوئ
زیانمن شوی خلک وای د ولسمشر سفر د دوی له وګو غمونه را کم کړل او دوی ته ډاډ ورکړ.
ولسمشر صاحب راغلی او بس ډیر خوشاله زموږ زړونه پیدا شو. دا یو قسم بس ډیر خوشحال شو. داسې صبح وی الفاظ نشته چې مونږ بیان کو. داسې ولسمشر شي داسې د خلکو مصیبتونو باندې خپل ځان حاضر کی ډیر مننه کو دا غینه.
د تیر شنبه او یک شنبه ورځو سخت واورو او برف کوچونو د نورستان سربیره د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او د ډیرو سیمو سرکونه یې بند کړي دي.
د ازادي راډیو خبریال د نورستان افسی کلی ته ورغلی و. په دې کلی کې روانه اونۍ 50 کسان واورو لاندې کړل او دغو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام له دریو تر څلورو بجو نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د پروګرام له میلمه چې د نورستان والی دی پوښتنې وکړئ، د نورستان د پرمختګ په اړه خپل نظرونه له والی سره شریک کړئ او همداراز که کوم انتقادونه لري هغه هم تاسو د ازادي راډیو له لارې کولی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. وړاندې په خپرونه کې واوري چې په ناروی کې اف ام بند شوی دی. څرنګه په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو، خو تر هغه مخکې هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د بایحقي په نوم کتاب پلورنځی پرانیستل شو. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وای غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وای غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ وی صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغه را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 ژوند د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بایکي کتابخانې لیږو. هغه ورځې او سره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 ژوند د کتابونه خلاص ورکوي چې تا دینان هلمندوالو ته را رسیږي.
فرید احمد فرهنگ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهقي کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړي او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسې ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدنی فعالانو د من قومي مشران د من متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دفاع وګرځېږي. یعنې د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغې موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله همداسې به مخ په وړاندې.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهقي کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځی به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولې کټګورۍ اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق وشته کتابخانې ته راسته کتابو د اخبار سره مینه پیدا.
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینې او محبت کیسې راوړي، خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری است. د ناروی حکومت لومړنی هیواد چې رادیوي خبرونه ل انالوګ په ډیجیټل بدلی کړي او اف ام ای بيخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی ل د سره سره په اف ام چپو خبرونه بندي کړي چې دغه هیواد د وی ورځپاڼې د نظر پښتنې لمخې په سلو کې شپوش بیته ناروویان لا هم د اف ام پلویان دي او یوازې په سلو کې ولس ناروویان وایي چې د اف ام کم پل دي نور ټول شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندېدو مخالف دي چې وایي لږته لږه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل راډیوګانې نه لري او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نشي اورېدی. د ناروې پارلمان تېره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندېدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې راډیوي شبکې ځایېږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویجی کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل راډیوګانې ولري.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس به یې سمې سنت مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن له کابل وړاندیز کوي چې د سمس لپاره د ازادي راډیو بیل پروګرام جوړ کړي. نیاز محمد له بکوالی کې امریکا باید په افغانستان کې خپل فعالیت نور هم زیات کړي. احمد ولی خپلواک له جلال آباد لیکي د نورستان د واورو ځپلو شهیدانو لپاره ډیر خپایم. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د نورستان د غم ځپلو سره د تاجران مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ډونالد ترامپ باید پر پاکستان فشار راولي ترڅو ترهګري ډلې لمن څولاړي شي. سنا سادات له میدان وردک نه ورته وړاندیز کوي چې ترامپ باید په پاکستان باندې فشار راوړي. عبدالباری اکبر دوست له بکوالی کې زما په نظر د ترامپ او اشرف غنی خبرې به اقتصادي ګټه وکړي. اسدان دړ له میزان ولسوالی لیکي هر افغان د طالبانو سره د سودی هیله لري. علی حضرت جواد د خوست له تاسې میدان لیکي کچرته امریکایان نور اسکر افغانستان ته راوستوي مسولیت به د طالبانو په غاړه وي ځکه چې هغوی سوله نه کوي. یار بادشاه سالت له خوست لیکي زه له ټولو مرورو ورونو هیله کوم چې د ګلبدین حکمتیار په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او پردیس له لوګره لیکي په نورستان کې چې کوم کورونه د برفکوچ له امله تر واورو لاندې شول هغوی د هوارو سیمو ته انتقال شي، هغه کوم کورونه چې د برفکوچ له خطر سره مخامخ دي. دونی می بچی شوی د لاندو خبرونو وخت را رسیدلې ل ملالی بشیر څخور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفافو او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر اجرایی رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه و. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنۍ سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یو میاشت تر دې مخکې چې ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د امریکا لخوا پر روسیه د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیزونو مخنیوي تایید کړ. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فریدریکا موګرینی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو لنوي وزیر سره وکتل.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو لړ مهمه مسایلو خبرې کړې دي. له ایران سره اټومي تړون، تروریسم، روسیا او اوکراین او فدریکا موګیرینی او ریکس ټیلرسون د باس مهمه برخه وی چې دوی خبري باندې کړې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د دوه ورځو په مخه په واشنگتن کې ده او لا ټیلرسون سره یې له خبرو خوشی څرګند کړې ده. تفصیل له صفی الله ستانک زیخ.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو له وزیر سره په لیدنه کې په ګڼو ګډو مسایلو آزادانه خبرې کړې دي. فدریکا موګرینی له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کړې د لومړي ځل لپاره په دوه ورځني سفر واشنگتن ته تللې ده. هغې پرون شپه د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې کړې دي. اروپای ټولنې په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري د امریکا او اروپا په اړیکو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ګډو ننګونو د اروپای ټولنې د دفاع په لا پیاوړي کولو، له روسیې سره اړیکې، د ایران اټومي تړون او له یوکراین نه نیولې تر سوریې پورې په روانو کړکیچونو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ریکس ټیلرسن او فدریکا موګرینی د ناستې په اړه څه نه دي ویلي. میرمن موګرینی تر ټیلرسن مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین سره هم لیدلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدریکا موګرینی له یو لوی ماموریت سره چې هغه له ایران سره اټومي تړون دی مخالفت کړی دی. ټرمپ له ایران سره اټومي تړون خطرناک بللی دی. اخوا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم ایران ته تیره اونۍ وروسته له هغه رسمي خبرداری ورکړ چې دغه هیواد یو میزایل توغندی ازمویلی دی. ولسمشر ټرمپ له روسیې سره هم د نږدې اړیکو غوښتنه کړې، هغه څه چې په خپله امریکایي سناتوران او اروپایي ټولنې مخالفت کوي. ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان روسیه د امریکا متحده ایالاتونو او غربي ډیموکراتیکو هیوادونو دښمنه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د تیلو د استخراج په برخه کې د روسیې له روسنفت شرکت سره د اوږدې ملګرتیا تجربه لري. وبلیدل شي چې د اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په دریزونو کې له دغو ټولو نه یو شانوالي سره سره څنګه دا دواړه متحدین موافقې ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې ګام بللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویاند سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې غواړي ترسره یې کړي، د افغانستان د سوداګرۍ خونې یې کوي. شغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د دفتر پرانستل یو مؤثر اقدام نه دی.
دا د نړیوال سوداګریزي خونی یو نمائندګی ده، بلکې د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمائندګی نسی کولای. د ټول افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه د شي انتخابي اداره دی او رامنځته شوی دی. دغه خونه د نړیوالې خونی فعالیتونه او کړنې په افغانستان کې تر سره کړي، مګر بدبختانه وایم چې د افغانستان داخلي اوضاع او شرایط داسې ده چې دغه نمائندګي به تر ډیره پورې مؤثر ځکه تمام نشي چې د نړیوال سوداګریزي خونی هدف دا دی چې باید نړیوال پانګوال نور هیوادونو ته باید ولېږدول شي، والته باید پانګونه وکړي. دغه کار د افغانستان سوداګری او صنعتي خونه بار بار پخوا ترسره کړي. موږ څو ځلې نړیوال پانګوال افغانستان ته غوښتي دي، مګر بدبختانه دا چې داخلي شرایط مناسب نه دي دوی د پانګونه نه کوي. تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې ناامني له منځه ولاړ نه شي، اداري فساد له منځه ولاړ نه شي، د قوانینو ستونزې حل نه شي، زیربنا مشکلات حل نه شي، او په کل کې سیاسي جریانات باثباته نه شي، د ډول ادارو جوړېدل به یو سمبولیک بڼه ولري.
که ضرورت نو او یوازې د دې بڼه سیمبولیک وه، نو بیا دومره لویو مصارفو ته څه ضرورت و چې د دې ټولنې استازی دفتر په کابل کې پرانستل شي؟
د دوی نمائندګان دي دلته په افغانستان کې چې د ماش په وړاندې کار کوي، پانګوال دي، تجاران دي او د هغوی نمائندګي کوي، مګر د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمائندګي نسی کولای ځکه دا یو نمائندګي د نړیوال خونې نمائندګي په افغانستان کې دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو استازیتوب په افغانستان کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د غوښتنې برعکس دوی خپل فعالیت پیل کړی؟
تر ډېره پورې دغسې موضوع هم نه ده مطرح شوې چې زموږ غوښتنې باید ونه منل شي. موږ کولای شو چې د نړیوال سوداګریز خونې سره ځینې موضوعات مطرح کړو. موږ وایو چې ټول سوداګریز خونې چې په افغانستان کې جوړیږي باید هغه د یو چتر لاندې کار وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه په افغانستان کې قانون لري، غړي لري، تقریبا په شپږو ولایتونو کې موږ تحوی ادارات لرو، فعالیت کوو. په کل کې موږ نه غواړو چې نه هماهنګي رامنځته شي. تر ډېره پورې داسې نه ده چې زموږ د غوښتنو خلاف دي، نه، داسې نه ده. موږ غواړو چې د یو ارګان مؤثریت ډېر زیات واوسي او کومه نتیجه چې موږ شي ترلاسه کړو هغه باید ترلاسه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویاند سیامالدین پسرلی. د افغانستان په شمال زون او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان ادعا کوي چې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د افغانستان په شمال زون کې افغان خبریالان او د رسنیو له حقونو څخه مدافع بنسټونه په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې د موجوده محدودیتونو په اړه اندېښنه ښایي. په مزار شریف کې د میډیوټیک لخوا د تیرنیزو راپورونو د یو درې ورځني ورکشاپ په ترڅ کې یو شمېر افغان خبریالانو ازید راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو کې د زورواکو د شتون او همدارنګه اطلاعاتو ته په موقع د نه لاسرسي له امله د تحقیقي راپورونو د تولید په برخه کې زمینه تر بل هر وخت زیاته محدوده شوې ده. په شمال ځون کې د آی ډبلیو پی آر یا د جګړې او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ خبریال قیوم بابک وایي چې د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو موجودیت سبب شوی چې پر څېړنیزو راپورونو خبریالان ډېر لږ کار وکړي.
په دې وطن کې همدا جنجالونه سته که څوک د څېړنیز راپورونه ولیکي ډېر غټو غټو جنجالو ته دا پاتې کېږي. دلته دا زمینه نسته چې خبریالان څخه څوک دفاع وکړي. د هغه نهادونه چې د خبرنګارانو د دفاع لپاره جوړ شوي دي هغوی خپل د واند و فند په قصه کې ده. دولت هم مفسدین په دې دولت کې بیخي ډېر دي او که فساد په څېړنیز راپور کې برمل کېږي هغوی بیا د خبریال سره دښمني دغه کې شروع کوي او خبریال نسي کولای چې خپل امنیت ونیسي. د دغه دپاره هم دغه رقم راپورونه نه خبري.
په بل خولات کې یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د رسنیو د قانون تطبیق د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د دولت بې پامي د زورمندانو حضور او پر رسنیو کې اقتصادي ضعفونه سبب شوي ترڅو خبریالان د څېړنیزو راپورونو تولید ته لیوالتیا ونه ښایي. په بلخ کې د تحقیقي راپورونو آزاد خبریال فرید فیصل یې پاړه وای
همدارنګه کوم تاسو ګورو رسنیم چې په افغانستان کې فعالیت لري اقتصادي ملاتر نه لري. رسنۍ د اقتصادي ملاتر د هر څخه ډېرې صحیفې دي. نشي کولای چې یو څېړنیز ګزارش په اړه واچي یو د یو موضوع په اړه تحقیقات څېړنې وکړي.
د بلخ رسنیز کوریا د میډیوټیک دفتر په دې باور دی چې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته د دولت بې پامي بل لامل دی چې د تحقیقي راپورونو پر تولید محدودیتونه زیات شي. د یاد بنسټ د همغږۍ د څانګې مسؤول خالق عزیزي له حکومت څخه غواړي ترڅو د محسق او پر موقع معلوماتو زمینه خبریالانو ته مساعده کړي او د خبریالانو مسؤلیت د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې وشمیري. هغه وویل
دولت نهادهای زیرب به خاطر مسئولیت
دولت او زیرب بنسټونه د خبریالانو وضعیت ته باید پام ولري او هغه خبریالان چې تحقیق راپورونه باندې کار کوي او څېړنیز راپورونه خپروي مسئولیت یې د حکومت د لوري تامین شي
برخوردار بشه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات څنګه مشر حتی محمد سهو وایي چې د دولت له لوري خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې نه دي موجودې ترڅو دوی ونشي کولای تحقیق راپورونه جوړ کړي. دای وای بارکس پر رسنیو کې د مالی وضعیت د ضعف له امله د څېړنو راپورونو تولید ته هم د خبریالانو او هم د رسنیو پام کم شوای دی. مجیب رحمان حبیب زئی ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې استاسو ستونزې و او روح غوي وادولو ته چې د کورنۍ غړي د ورستي اورشتونو لکبل مرسي وي دي تسلیت ویم او ټپيانو او ناروغانو ته د عاجل روغتیا په هیله پرشته چې ورستي اورشتونو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي. په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راترسیدل دي چې ټول د همدې واورو او بارانونو لکبل د لارو د بندیدو او د سړې هوا څخه ډیر په تکلیف دي. او لازادی رادیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که تاسو بشای اوریدلی وي ازادي رادیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغېدلې ده او خبرې کړي او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅې کوي. خو غواړم د دې پروګرام له لارې یو ځل بیا ستاسو اوازونه خبره کړم څو چارواکي واوري چې دقیقا په کومو ځایونو کې خلک ډېر ځپل شوي دي او مرستې در ورسېږي. په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم دا بارانو نو وصوله او واوی وصوله ډیر تاوانو نه واره او خو دې نه داینه ما دا خلک سره ورور تاسو دا چې دې د منډو خراب د سندونو پرهاله باندې کوخنه خطرناک ځایین باتی جوړی نه کی ورنه جوړ نه کی چې بیا سیلابونه اوبه راشي بارانونه وچونو بیا دې پورنه یو سي د نورو اورېدونکو سونه اخیستلی چې په مکونو سره وچي د واورې چې واورې شوي دي لارې باندې دا اثر کومک وکړي نو دا ډېر ثواب لري او ټول افغانانو دا غږي چې یو د بل سره کومک سره وکړي مریضانو ته روغتون ته ورسوي او ټکیانو روغتون ته ورسوي. ټول
موږ د غزنی له ولایته د ګیلان ولسوالۍ د ګوهار له کلي څخه افغان تماس نیولی دی. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې دي که کولی شه زموږ لار خلاصه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وایم لوګر دوسمالی حضرت نه زما خبرې کوم. زه د ازادي راډیو سره نو خبره په دغه دی چې ورور چې د سکلې دې دغه کوي دا غي څو ورځو کې او پورته د سپین جماعت څخه ورته وایي چې د لسوالۍ له مرکز نه 15 کیلومتره 12 کیلومتره لرې هغه یو نیم سو کور دی. د هغو بالکل موږ دغه د لسوالۍ سره شاوخوا له مرکز سره چې کوم لس سو کورونه پراته دي دې سره خبر نه سات چې آیا هغه خلک مړه دي په زوندي کوچونه راغلي دي لارې بندې دي. موږ له چارواکو نه راغواړو چې بیا وایي امسا مرسته وشي او کومک وشي دوایانې راشي او دغلته خلکو باندې توضیح شي لارې هرې خوانه په موږ باندې بندې دي او د سپین مار چاو دی چې له مرکز د سوهلۍ نه 2 کیلومتره لاندې پرته ده یو سل کو پراته دي. هغو بالکل هېچا معلومات نه شته چې آیا دوی زوندي دي که مړه دي او که څه شی چې هغوانې لارې بندې دي.
السلام علیکم. لوګر ولایتونه دا اطلاع تاسو درکوم چې د حضرې پوروالۍ کې اندازه تن 2.5 متره سکانت متره ورسوې ده وروسته پورې او لوګر چارواکو د موږ هېڅ غم نه ده خوړلی او که چېرې هم غم ونه خوړل شي نو کېدای شي موږ ته به کوڅه مخ شو اوس څه هم دا راپور یم.
ازادي راډیو ته مې زنګ ولای ده د غزنی ولایت د ګیلان دی ورسوي د ګوهار د سیمې هم ډېرې سختې واورې ورېدلې دي. لارې دي ټولې بندې خلک له مشکلاتو سره دي. بس مریضانونه یې په کور کې ډېر دي مریضانې دي لارې دي ډېرې سختې بندې. نو بس ازادي راډیو ته ټولو ته سلامونه وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول ته سلامونه وایم. زما نوم بختیار د لوګر ولایت دی. اوسالي سره تاسو سره تاسو کوم دلته ورور دوه تر واورې سوي هېڅ کله د لارې د تورېدو هغه څه موږ دود کړي تم نه تللی او ډېره واوره شوې.
بلې سلام علیکم. زه د پېښل رخني یم او د کلام در څخه او زه د تاسو سره د چارواکو سره ټول په انتظار کې یم چې نیو منطقه کې او کورونه څاروي او غویان او کورونه ټول ړنګ شوي دي. د کوم غربان خلک چې دي دا ټول به ټول لار ختمه ده. مې د چارواکو نه دا خو یو څه دي چې د خلکو سره مرسته وشي او موږ به ډېر خوشاله شو چې کوم د تنور ورور حکومت به سمې کړو سکو دي د شایعات د منطقه د خپله چې کوم کې نه ولې د بس انسان مرسته وشي. او سلام ډېر احترام.
السلام علیکم. فرحات دی لوګر نه حاضر شوم سواره تاسو سره پیغام کوم. اول خو د مړای دی ما د ظاهر او ټول کارکونکو ته سلام. بار له سلام زدا پیغام لرم چې د لوګر د حاضر سواله کې یو متر واورې سي ټول لارې تلو تر باندې دی باید د حکومت جديد توجه وکړي. او سلام.
السلام علیکم. زه حمید الله د پښتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لارې مکمل باندې دي او د دولت څخه موږ د هیله دو چې د لارې صفا کړي. السلام علیکم.
دا د ډیرې ډوډا ورور موږ د ځاپل ولایت شمول زو د ولسوالۍ ته موږ ځان درته وایو د کلاوري د خدیر دی یو متر دی ځان ته دروکه د صبر ته ورنو څلای باور دې خدیر د اکثر خلک د خلکو چتل راړل شوې دي او دغه دغه خلک چې موږ چې راځي په دې ځان سره ولا کني دا توس په د فتول سپین او د سپین په ناو باندې اوس موږ چې راځي په دې ځان سره ولا کدا او کته موږ دا وشته نه لرو سره مرسته وکړو هر یو شی نشته نو قانون نه لرو نه د امبر لرو نه یو ډاکټر لرو چې موږ سره ډاکټر ورته.
الو السلام علیکم زه دران دی پکتیا ولایت مدخل ولسوالی څخه خبرې کوم د مدخل ولسوالی نه تر اړیوب ولسوالی پورې لاره په مکمل ډول بند ده او د پکتیا والی د وایون خبرې ټوله درویر دي چې دوی چې لاره خلاصې شوې دي لاره په مکمل ډول بند ده هیڅ تاګ ولا پک بند ده السلام
زه درازادی راځم کارکون په ټول څه سلامونه وایم د جزو د ولسوالی د خلک په سیمه څخه خبره کوم دلته وری چې بارانونه اوس درانه واورین سوي دي غرونه او مځکې ډېرې سره ډکې دي د سړک خدای کړي او کالم ډېر سره باخي مشکلې نه دي جوړ کړې په وطن کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالباری خبرې کومه سروزي ولسوالۍ د کابل ولایت د تیزي مقریې څخه وروره ده. زموږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروزي ولسوالۍ تر ټولو لرې منطقه ده. دا چیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې تقریبا یو متر نه پورته ده. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي.
السلام علیکم. زه کابل د سروزي ولسوالۍ تیزین د کرې څخه تاسو سره په تماس کې یم. ورور د تېر ورځې کې چې کوم اورښتونه سوي او واورې ورېدلې دي د دغه له امله موږ په کرې کې ډېر زیاتې واورې ورېدلې دي او د واورو اندازه تقریبا یو شلو یو متر ډېر کاندې ما بینه ده. نو د موږ لارې غونډې بندې دي خوراکي مواد نه راستېږي. دلته دا ماجر هم راغلي دي او ماجر غون په خیمو کې پراته دي ډېر ستونو سره مخ. نو دا غزې راځو دا هیله ده
خبر ملار بےخیر خراب تھی خواهش کنم در بار مکمات سخه جمول در خلاص که دیر سخت دیر وار ورده لیده داغا سرکفن لار بندی دی هیچ لبازار مکور پود تک نفسه نده مطارو نده مرسیکلو مولار دیر سخت خلاب. خواهش کنم در مکمات چی در مول در خلاص که امانم. السلام علیکم.
سلام علیکم. غزنی ولایت خوگانو ولسوالی فخز خبری که امان در دیر وارخ نلاسه امود ولسوالی لار بند ده که خدای وي خیر چې دا موږ ولسوالۍ لار حکومت په ملنه ورته وکړي او راته خلاص یې کې ډېره واوره ده. څوک نشي کولی چې ولاړشي ولاړشي بعد نه درې ورځې کېږي. خدای پامان.
زه حفیظ له خاک افغان ابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ خبره کوم چې په خاک افغان ولسوالۍ کې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده. نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي. چارواکو دا هیله ده دا غزر تر زره د لارې خلاصې کې مریضان دي. خلک سل مشکلات لري. وسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ خواب لا په خپل خبره کوم. وروره دغه دا سم په کارز باندې سلار بند ده. دا خو واوري نه ده بند کړي خو دا پل خراب ده. د حکومت چارواکو څخه غواړو چې د دغه پل خلاص کې دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي. غټ مشران باري موټران چې یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندوي.
ګران وروره ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واورېدل. لکه چې مخکې مې ویل افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوته نه دی پاتې سوی. ازادي راډیو ته ویلي چې تر خپل وسه یې هڅې پیل کړي دي چې ټولو اغېزمنو ته مرستې ورسوي. د ولسمشر اشرف غني ویاند شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک ملي اردو او د قاتم لاټر ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبرې وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واوري شوېدنی او اورښتونو لکبل زیانمن شوی دي.
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي څو له تلفاتو ډډه وسي. دی وایي
توقعی ما سم وطنای ما ایستن که در موقعی که
له هیوادوالو مو دا هیله ده چه کل دوی تا دا اروند کمیتو و سیمیزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیگی دوی دی لطاق را تک سخده دا وکلی. خو معمولا خلق خطرون تا دیر پاملر ننه کمی چه کل لخطر سر مخشینو بیا ناوڑا پایلی لدی.
خدا نخسته باز وقتی که واقعی شد باز با نتیجهش ماجه میشیم همه.
بلخوا د دوشنبه پرز په کابل کې د کلی د پراختیا د فواید عامه او د عامه روغتیا وزیرانو په یو ګډ غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپل هڅ په اړه رسنیو ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوروي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د وروستیو روغتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلی دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې ځانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د عمدغو موادو موجودیت په نورستان کې د سبب سو د هوایی لارنه سلو فامیلو ته موږ کولای شو لسی کمپلې خیمه او نور ضروري شیان ورسو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وایي چې د وزارت د کارکونکو او سیمه ییزو چارواکو په مرسته او همکاري لا تیر شپې راهیسې لوی لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلی بلیغ وویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر ګردیز او خوست لوی لارې له واورو پاکې سوي او ډاډ یې څرګند کړ چې یو شمېر تړل سوي لارې به ژر خلاصې کړي.
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سې شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوي او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستان و موریدل چې اړوند دو وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورې څخه پاکې کړي. بیا هم د ازادي راډیو خبرونې واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوي نوي خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم سته خو وخت مو هم دومره دی. په نور خبرونو کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غمزو کی ہم خلا دکھلے سپ غمزو کی ہم خلا دکھلے سپ غمزو کی ہم خلا دکھلے کمر چکتی چی شکرا شکرا لری پزڑ بنہ ندی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہ ندی پر ہرا لری
چی خواہ چھو اچھا یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وہی تکلیف آمده ام کل تنظیموی زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید